سلام د افغانستان په وخت ساعت 2 بجې شوې د ازلي راډیو څخه د دې ساعت یو ساعت خبرونه تر ډیره د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه د مخه موجب حبیب صاحب خبرونه درته وړاندې کوم. ملګرو ملتو افغانستان ته د مرستو پر سوالو کې د بیړې غوښتنه کړې. د ایټالیا سره زم وایي د افغانستان په اړه د جی شل سرمشریزه بریالۍ وه. د کاناډا سره زم وایي هیواد به یې 40,000 افغانانو ته پناه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ښاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي نو پایلې به یې ناوړه وي. ملګري ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي وو چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنې شاوخوا 3 میلیونه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمني له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالاتو کې کنګل شوې ده. د قطر د بندنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري خو د طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستیو ورځو کې له لویدیځو هیوادو غوښتي چې له افغانستان سره مرستې ترسره کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرې نه ږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل څرګندونې د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړې. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي خو د دې په معنا نه ده چې د طالبانو حکومت به په رسمیت وپیژني. د ایتالیا د صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالۍ وبلله. دراګي پرون د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې وویل
په ټوله کې به زه دا غونډه بریالۍ وبولم ځکه زه باور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کړکیچ ته څو اړخیز ځواب ورکړی.
د جی شل په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي. که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپله ټویټر پاڼه ښکلي کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 60,000 ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په یوه چاودنه کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب محمدزی وژل شوی دی. اوس څرګنده شوې چې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته په انفجار کې 5 کسان وژل شوي. ملکیانو کې یو هم نجیب محمدزی و. د افغانستان د هاکی د فدراسیون رئیس مصطفی سعدات د هاکی نړیوالې خپرونې هاکی پیپر ته ویلي چې په یوه بده پیښه کې د یو لوبغاړي ژوند اخیستل شوی دی. نن د اسرائیل، عربي متحده اماراتو او امریکا جګپوړي ډیپلوماټان په درې اړخیزه غونډه کې رايوځای کیږي. تمه کیږي چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو یایر لا پیت او شیخ عبدالله بن زاید النیان سره خبرې وکړي. له اسلامي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو ټینګښت هم د دوی د خبرو په اجنډا کې شامل دی. متحده عربي امارات، بحرین او مراکش لومړني عربي هیوادونه دي چې له څو لسیزو وروسته یې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. متحده ایالات چمتو دی د کورونا ویروس له امله له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپلې ځمکنۍ پولې پرانیزي. د نیویارک د ډیموکرات سناتور کریسټین ګیلی براینټ دفتر پرون اعلان وکړ متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له کاناډا او مکسیکو سره خپلې پولې د هغو کسانو لپاره بیرته خلاصې کړي چې په بشپړ ډول واکسین شوي دي. متحده ایالات یوازې له همدې دوه هیوادونو سره ځمکنۍ پولې لري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الیجاندر میجر کاس دا پروګرام چې په اساس به یې د سیلانیانو په ګډون غیر ضروري سفرونو ته هم اجازه ورکول کیږي تایید کړي. تمه کیږي چې له کاناډا او مکسیکو سره د متحده ایالاتو د پولې د رسمي پرانست اعلان نن وشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
ملګری ملتونه زما په نظر کې رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو پروگرام کې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د بشری مرستو پر اعلان خبري کوو. السلام علیکم. دا پروگرام تقریبا یو ساعت دوام کوي. د نړۍ د شلو لو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په پرونی آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د یو میلیارد یورو په ارزښت د بشری مرستو ژمنه وکړه. تیر میاشت بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت د بشری مرستو د ورکړې ژمنه وسوه. مرستندویو هیوادونو ویلي چې دغه مرستې به د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د مرستندویو ادارو له طریقه به په افغانستان کې لګول کیږي او یا به هم په مستقیم ډول په دغه هیواد کې اړو کسانو ته ورسول سي. د پانتون استاد عزت الله پیژان چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې سره همکار کړی د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه وایي.
دغه اصلا مالی مرسته موږ نه سو ورته ویلی، دا بشر دوستانه مرستې دي چې هغه د ملت او د ملت ترمنځ ترسره کیږي او هغه هم په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې چې یو د هغو حالات څخه د جګړې حالات دی چې د جګړې د وجې څخه خلک وځپل سي، نو بیا ملتونه یا د هغه حکومتونه چې هغه په دغه برخه کې فعال وي او وس او توان لري هغه بشري مرستې د ملتونو سره ترسره کوي، نه د حکومتونو سره. دا اقتصادي مرسته نه ده، دا د سړکونو، د پونتونونو، د روغتونونو پر جوړېدو نسه لګېدلای. دا یوازې هغه مرسته دي چې دغه خلک چې اوس د کم بحران او ناورین سره مخ دي د دغه حالت څخه اداخل وباسي او هغوی ژوندي پاتې سي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې نقدي نه وي، دا جنسي او لوجستیکي مرستې وي. مثلا د خوړو مواد وي، کالي وي، مثلا خیمې وي او نور، مثلا د ترانسپورت په برخه کې داسې د سنتیاو د رامنځته کولو په برخه کې مواد وي او د هغو سره مرسته وي.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې د بشری مرستو پر موثریت خبرې کوو چې څومره کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصادي او مالی وضعیت په خرابېدو دی له اړو کسانو سره مرسته وکړي. د پروګرام میلمنه مو د پخواني سناتور ګلالی صافی اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوو نړیوالو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 00420 یولس څلورویشت شپږ سوه، یو بل شمیره مو د 00420 دوهویشت یولس څلورویشت پنځه سوه یو. هغه ویدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د پروګرام سټوډیو ته د سکایپ له لارې زنګ راووهي. د سکایپ ادرس مو د رادیو ټکی آزادي. میرمن ګلالی صفی خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه به دا وکړم چې څه فکر کوئ چې دغه بشری مرستې چې له افغانستان سره ژمنې کیږي څومره کولی سي په اوسنیو شرایطو کې مرسته وکړي د اړو کسانو په لاسنیوي کې؟
ډیره مننه. اول خو تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه اول باید ووایم چې مننه کوم د اروپایي ټولنې نه چې په دغه اساس وخت کې بشری مرستې افغانستان ته وکړلې. ایله منده یم چې دغه مرستې په ښه توګه خلکو ته ورسیږي. او مهمه خبر دا ده چې دا مرستې باید هغه چا ته ورسیږي چې هغې واقعا مستحق دي. دا چې په څه شکل باندې رسیږي دا هم یو سوال دی، ولې چې که چیرې دغه مرستې افغانستان ته راځي د دغه مرستو د توزیع دپاره یو آرامه یا یو روښانه فضا پکار ده، د دغې مرستو د رسولو دپاره یو ښه امنیت پکار دی چې توزیع کې یعنی کوم نامي مستره نه شي. او دا مرستې باید هغه چا ته وشي چې حتی په لرې پرتو سیمو کې دي. متاسفانه موږ په دې شل کالو کې جګړې او نامنې دونه ډېرې وې چې کله مرسته چې به کېدلې په هغه ځای ته به رسېدلې چې هلته لاسرسی و. زه ایله من نه یم چې اوس چې نسبتا نسبي امنیت دی لرې پرتو سیمو کې ټولو ته هغه چا ته چې مستحق دي مرستې وشي.
یادونه وکړه چې دغه مرستې باید په سمه توګه ورسول شي. سمه توګه یعنی څه؟
سمه توګه دا ده چې په دې کې فساد نه شي. مثلا مهمه دا ده چې هغه څوک چې واقعا مستحق دي هغې ته ورسیږي. موږ متاسفانه په تېرو کې داسې شواهد درلودل چې په لیستونو کې به داسې کسان شامل چې هغې اصلا مستحق د کومکونه وو. دا باید یو خاص پروګرام ورته وسنجول شي، ډېر جدي باید تعقیب شي. البته اوس چې حکومت د طالبانو په لاس کې دی د هغې همکاري ډېره ضروري ده. که چېرې دې همکاري ونه کړي ممکن دی چې بیا هغه مفسد خلک وړاندې شي او دا کومکونه یعنې سو استفاده ترې نه وشي. دا یوه مهمه خبر ده. بله خبر چې زه ترېنه ډارېږم دا ده چې هغه مصرفونه چې کېږي که دا مستقیما خلکو ته ونه رسېږي د بل چا د لاسه وشي دلته به هم یعنې ناوړه ګټه د دې ستونزو نه د دې مرستو نه به ناوړه ګټه وشي. ایله من نه یم چې دا مرستې مستقیم افغانستان ته راشي او د افغانستان په منځ کې تقسیم شي، ځکه چې داسې ګنګوسې دي چې ګویا د همسایه هیوادو د طریقه دا کومکونه افغانستان ته کېږي چې دا به یو زیاته برخه به یې د هیوادونه خپل د خدماتو په نوم یا هر څه چې ورته ووایي د هغې په نوم به خپل ځان ته اخلي. زه ایله من نه یم چې دا مرستې مستقیم افغانستان ته اول وشي، خپل افغانستان خاوره کې وشي او بیا د دې په توزیع او تغکې توزیع او تقسیم کې باید جدي جدي نظارت وشي.
بله تاسو
مشکل دا دی
او بخښئ د مستحقو کسانو یادونه وکړه. په افغانستان کې هر سړی ځان د دغو مرستو مستحق بولي، په دې برخه کې څه پیشنهاد کوئ چې کوم میکانیزم په پام کې ونیول شي؟
بله متاسفانه افغانستان کې خصوصا اوس چې زیاتره خلک اوزګار دي یا دا چې لارې تړلې دي قیمتي ډېره ده، پوهېږم چې تقریبا اکثریت مستحق دي. اما بیا هم داسې موږ تجربې لرو چې مثلا د هغه څوک چې واقعا هېڅ مستحق نه وغې هم ترېنه برخه اخیستله دا کومکونه که ښه توزیع شي او غټه لاسته راوړنه به وي مستحق ډېر دي. اوس پوهېږم چې د 500 ډېر خلک د فقر ژوند تېروي او دوی ته باید مرستې ورسیږي. اما بیا هم په کې یعنې درجه بندي وشي چې اول مستحق خلک څوک دي او دوهم څوک دي. بله خبره مهمه دا ده چې یوازې د مرستې ورکو دی خو دا مرسته نه ده. موږ ګورو چې څونه صحي مشکلات دي، یعنې ماشومان څونه مهمه دي، د ماشومانو تغذیه څونه مهمه ده، څنګه موږ وشو کولی دغه
اوریدونکي نړیوال شمیرې ته زنګ وهلې. بخښنه غواړم چې ستاسو خبرې قطع کوم ځکه چې د دوی مصرف کېږي. یو څو اوریدونکي راخلو بیا وروسته تاسو ته راځو. اوریدونکي خوست نه زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
اول خو همدغه مشرانو نه باید پوښتنه وشي چې دغه مونږ د مرستو ته برابر کړو. همدغه وکیلان، همدغه د کل اردوګانو قمندانان، د لیواګانو همدغه وکیلان، همداسې غټ غټ دا خلک چې نن په دې اروپایي ملکونو کې ناست دي، همدې خلکو نه باید پوښتنه وشي. دغو مونږ مرستو ته سم کړو، دا غلو د آرام خورو دغو مونږ مرستو ته سم کړو. دې نه باید پوښتنه وشي چې دوی اوس هلته آرام کېناستل، خلک یو ریړه نه لري.
بله په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې بېوزلي هم زیاته سوې، دغه مرستې اړو کسانو ته دغه مرستې باید څنګه ورسول شي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی که په لاین کې یاست؟ اوریدونکو تماس پرې سوی بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا مایکروفون ستاسو پروګرام د بشری مرستو در رسولو پر لور چارو خبرې کوي مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو بل مخکې هم خلکو شکایتونه کول چې مخکنی حکومت چارواکو ته رسیږي ستاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکو ته ورزو هغه هم پلین کړي مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا ستاسو آواز اورو
هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
زه خو سلام احترام تاسو ته استاد مینا ته کوم کاتي سوالات نه خبر کوم تاسو ته سوال نه
استاد په ولایت کې ستاسو نظر څه دی چې اړو کسانو تم راسته باید څه ډول ورسول سي
ما خپل په نظر باندې خو دا مخ خیر حکومت چې مثلا مرسته کېدلې یا غي دغه څه به ځان ته تاول اسلحه خو ته ورته ولې کچته دغه اوس مرسته مثلا اعلان شي دغه طالبان سره همکاري وشي نو ان شاء الله ټول خو ته به د خپل حق ورسېږي ځکه طالبان د ښکار نه دي مثلا څه حقوق دي نو که چته دا مو شیخ پره دا شی توزیع کی شاید دغه درغدی را شو دا شی سمونه رسیدي خلکو ته کوم کوم چي دي
د تاسو نظر هم ووریدل سوبل اوریدون ک پلان کې د دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو بیا د پروګرام ملمنی ته وخت ورکړي چې هغه هم خپل نظر څرګند کړي
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني تاسو آواز اورو
زه د نوایت خبره کوم لوګر نه جما نظر خدا غدا چې دا غلر یخ ولایتو ته دی نقد ډالر ورکی او د کلی ملاده ته خبر کی بس ورا دغه دغه خلار ده او دغه د کابل کې جديد شاوخه چې دی واره خطر نه یغه ته د مواد واخلي خوندل تر افغانستان کې ورته واخلي په انډونیزیا نه چې راوړي بیا ډیر کرایه ته مصرفيږي دا یو په دوه مونته تمامېږي دلته د لاندې سودا او ته وچو خلکو ته دی ورکی دغه نه نظر وو
ډېر مننه تاسو نظر هم ووریدل سوبل اوریدونکو ته ورزو چې مصرف زیات ونې سیمربانی وکي ازادي راډیو ده
السلام علیکم سلام احمد سید صاحب
وعلیکم السلام مهرباني وکي
کشمیر خان زرملوالم د خیبر پختونخوا هری پرنم هری کنیولې د سلامونه او نیکه هلی تاسو او محترم اوریدونکو ته ملمنه ته وړاندې کوم
وعلیکم زرملوال سمیرباني
د ما په نظر باندې خدای مرشت شي دی په دې کې باید امارات اسلامي افغانستان د طریق نه کوو یا شلی شي دا به ډیره ښه یو خبره ده او بل په دې کې د دې ملمنیا نظرم زه بیا ورسته غواړم دا په دې کې باید ډیره پاملرنه وشي هغه خلکو ته چې هغه مستحق دي د دې شي د غوښر کومک وشي یو خدای ملکان چې دې تر کومه ځای چې معلومات سره ملکان خو اول خپل ځان ته برخه برابر کی یا خپل خپلوان ته چې دی غونه خو د ما فکر مندې ټوله ده خبره او بل خبره ده چې دې کې د دې جماعتو امامان چې دغه ډیره غټه ونده لرلې چې د کلپاره د دې غوته د مشترک کسان مکمل داخله ټول ورته معلومي یو خبره ده دا بل په دې کې باید سالي صاحب ډیره پاملرنه په دې کې وشي دې چې معیوبین دي معلولین دي او هغه کونډې به سرپرست دي چې هیڅوک یې نشته باید دغه سره ډیر کومک وشي او دغه په اړه کې ډیر باید څېړنه وشي چې د شنې شي
ډېر مننه ستاسو پیشنهادونه هم واوریدل سول بل اوریدونکي هم پلین کې د دوی ته ورزو مایکروفون ستاسو پروګرام مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
دا مرسته په دې شکل چې د پاکستان خبرې کوم کوار د غره په د جماعت امام ته سواله شي کاغار سور غلط شي هغه غریب او خوار کلی کې پیژني ار کلی کې د خپل کلی جماعت امام والا ته جواله شي مولا امام ته او ان شاء الله د شي به توزی کی او کدی شټو خورو ته ور کړی دا غړ شټو ته والا ک روپین ته وي نه روپی کې بس یواله دي ته کی تینګل اسانی وجب کیا شي ار کلی کې د مولا امام ته والا شي
ډېر مننه تاسو وړاندې زه هم ووریدل سو بل اوریدونکو یې هم په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
دلاور خبر کوم لوګر نه
دلاور سمیر بانی
د طالبان موږ دا خواسته د قیمتي ورس پر د اوشتره چې دلې دا ډیره قیمتي ده او ورسه ډیر قیمته دی به چې دا خ جنسونه لګردانه کی د دکاندارانو ته نرخنامې ورکی نو هر څه ډیر قیمته سوي دي.
ډیر مننه د پروګرام ملمنی ته ورزو پخوانی سناتور ګلالی صافی را سره دا وبخښی چې تاسو منتظر پاتې سوی. ځین اوریدونکو له تاسو هم د نظر څرګندولو غوښتنه وکړه. مخکنی خبرې ما قطع کړې، بښنه غواړم، بیا هم کولی سي چې تاسو خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
ما هم د خلکو نظر واورېده، په دې کې داسې ډېر منطقي او ډېر زما په نظر ډېر واقعا ښه نظریات د خلکو هم وو. هغه مواد چې اخیستل کېږي هغه باید د نږدې سیمو نه واخیستل شي، خصوصا البته اول وطني مواد وسیږي، دا باید افغانستان اقتصاد ته هم کومک وکړي. ډېر ښه معقول نظر وو. او هم دا چې په څه رقم باندې تقسیم شي، متاسفانه مونږ په دې شل کالو کې په دې تقسیماتو کې دونه ناوړه تجربه لرو چې حتی زه خپل د کلی په قریادارو په دې مشرانو باندې باور نه لرم. زه خپل تجربه تاسو ویلی شم چې ما کله چې به کومکونه راغلل، ما به نور ځای کې نه شم. خپل دوستان ته مې تلیفون کښې تاسو ته رسېدلي، بیا بال د هغې نه به مې سرچپه تلیفونونه کول، د ولسواله پورې به مې خبر رسوله. کومکونه معمولا د پورته نه قطع کېدل، کمېدل، خپل منځو کې تقسیمېدل، اول به قومندان ولسوال کښې نه اخیستل، بیا به حتی د کلي قریادار به هغې کښې خپله برخه واخیستله. خلکو دغه اوس چې داسې یو مشکوک نظر لري، دی واقعا برحقه دي، ولی چې د فساد کړی دونه په افغانستان کې قوي و چې د فساد لاره خلکو ته نه معلومېده چې دی په کوم رقم باندې د کومکونه خپل ځان ته واخیستل. دا خلک ټول حق لري، دا خبرې چې کوي دي بالکل برحقه دي. د پورته نه تر کښته پورې مواد یا کومک یا هر شی چې راته تنه هر چا خپله برخه اخیستله. اوس د دې دپاره چې دغه واقعا په دغه سختو شرایطو کې خلکو ته کومکونه وسکي، باید جدي او کنټرول دي باندې وسي. باید هر شی چې تقسیمېږي یا هر څومره مقدار چې تقسیمېږي تر اخره پورې باید هغه وڅېړل شي چې کوم ځای ته ورسېده، د چا ته لاسه پورې ورسېده. آیا دا د کومکو کومه مړۍ ډوډۍ د غریب خلکو په دسترخوان ورسېده که نه؟ دې ته ډېر یو لوی زحمت پکار دی. اسانه خبره نه ده د خلک په دې غلاو په دې چورو په دې برخه اخیستلو اموخته شوي دي. نو امیدواره یم چې د حکومت چې فعلا په افغانستان کې دی دا هم خپله برخه د توضیع په وخت کې ولري. البته چې ویل کېږي چې د دې لاس کې نه ورکوي، وخت چې لاس کې نه ورکوي اقلا دوی باید جدي نظارت خپل وکړي. او زما په نظر چې یوه ښه لاره او طریقه دا ده چې د ابتدایي مکتبونه د دې ماشومانو د تغذیه دپاره باید یو مقدار ورته اتمن تعین کړي، مثلا د ماشومانو د سوی تغذیه، ماشومانو د خوراکه دپاره باید یو برخه پکې تعین شي. د صحت په برخه کې باید دا ډېر پاملرنه وشي. او دا خلک هم دا توقع باید ونکړي چې هر چا ته نختې لس روپۍ یا سل ډالره په لاس کښې ورکړل شي، دا به ډېر یوه جنجالي پروسه اوسېږي. اما دا خوراکي مواد چې تقسیمېږي باید ډېر یو صحیح میکانیزم ورته وسنجول شي. مشکل دا دی چې که ډېر دا لوی بین المللي مؤثر دی کښېښکل کېږي او د دې مامورین د دې ځای دغه ځای پورې ځي، د دې خرچه ډېره جګه ده، د دې مصرف ډېر جګ دی، د دې معاشات ډېر جګ دي. دا به زیاتره دغه په معاشاتو په دې مصرفو به مصرف شي چې د دې یو میلیارد نه شاید یو بر څلورمې سبه افغانستان ته ونه رسېږي. هیله من یم چې کومکونه که هر رقم باندې کېږي باید په محل کې خریداري وشي، اول افغانستان کې که فرضاً د موادو کمی په افغانستان کې و، په دې نږدې هېوادو کې لکه ازبکستان، ترکمنستان یا مثلا پاکستان، ایران، چې دلته ایران خو مشکلات لري، هلته تاسو پوهېږي چې تحریمونه دي، شاید مشکل رسېږي. خصوصا مونږ په پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان کې خریداري که یعنی لومړی باید افغانستان مواد خریداري شي، بیا ورپسې د ګاونډیانو. نو تاسو ما نظر
مشکل پروسه تاسو مخکې اشاره درلوده چې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي. نو که طالبان پر افغانستان واکمنان دي او دغه مرستې مرستندوی ادارې له خپلو چینلونو په دغه هېواد کې لګوي، د طالبانو رول څه کېدلی سي؟ یوازې به نظارت کوي که فکر کوي چې په آینده کې ممکن د نړۍ چلند ورسره بدل سي؟
نو دا خو باید نظارت وکړي. دا د طالبان رول که ورته که پیسې لاس کښې ورته نه ورکول کېږي، که کومک یې لاس کښې نه کېږي. اوس فعلا خو مونږ او تاسو یو حقیقت سره مخ یو چې دوی اکثریت خاوره په لاس کښې ده. وخت چې اکثریت خاوره په لاس کښې ده، د دوی پوره اختیار په دې منطقه کښې شته. دوی کولی شي هر فرد نظارت کړي، دوی کولی شي د مرستې
تعقیب کی د دې توزیع باید تعقیب شي چې چیرې توزیع کیږي څه رقم توزیع کیږي او د هغې راپور باید اصلا د دې وظیفه ده چې د هغې راپور باید واخلي او بیرته دغه مرستندویو مؤسساتو سره شریک کړي ولې چې مؤسسات که د پردي ملکونه ځي هغونه بلدتیا په منطقه کې نه لري ممکن دی چې اغوا شي ممکن دی چې په سمه لاره باندې دا توزیع نه کیږي اما دا د حکومت هماغلته چې دوی په محل کې دي د دوی وظیفه ده چې دا باید وڅېړي تعقیب یې کړي کنټرول یې کړي او که چیرې په کې د ناخوالي اوسېږي که چیرې په کې فساد اوسي باید ډېر زر دوی په لاس په کار شي او هماغه توزیع کننده یا هغه مرستندوی مؤسسات باید په جریان کې پرېږدي زه فکر کوم که د توزیع حق نه لري که د دوی په لاس کې ورکول کېږي نه دا یوه خبر ده دا چې دوی د کنټرول حق لري دوی د نظارت حق لري دوی د سمې توزیع حق لري چې باید نظارت وکړي او حتی دا چې دا حق لري دا د دوی وظیفه ده چې باید دا مرستې په سمه توګه خلکو ته وویشل شي یعنې یو خوشحالي خلکو ته ایجاد شوی دی چې یو مرسته شته موږ ته خوراکي مواد ډېر قیمته شوي دي د سون مواد ډېر قیمته شوي دي تاسې وګورئ د متاسفانه چې ژمی هم راتلونکی دی که په دا رقم باندې اوسي موږ به شاید ډېر یو جدی ناورین سره مخامخ شو او خصوصا د ماشومانو ژوند ته خطر کړي د خلکو ژوند ته خطر کړي د ښځو برخه دلته ډیره مهمه ده متاسفانه موږ د بل ستونزې سره چې طالبان موږ مخامخ کړي چې د ښځو کار نه کول دي چې د خپل یو لوی ستونزه ده ډیر موږ مایندې او خویندې شته دي چې د کور نفقه په غاړه وه او دا اوس دې کار نه کوي دا نفقه د دې څه رقم تمویل شي دې ته باید جدي پاملرنه وشي
بل د طالبانو په تیر حکومت کې هم ګڼو حکومتونو او مرستندویو ټولونو له هغه نظام سره تعامل نه درلود هغه وخت دغه ډول بشری مرستې څه ډول ویشل کېدلې فکر کوي چې هغه وخت دغه ویش موثر و
زه فکر کوم چې ویش متاسفانه هیڅ وخت هغه رقم چې باید وسیږي هسې نه و ما خپل شخصي تجربه ده اما هسې چې بعد ورونو وویل چې زورواکو د دې نه ونډه اخیستل هغه چا چې کار کوونکي وو هغې تېر موږ خپل سترګو لیدلی حال دی چې هغه چا چې هېڅ شی په بزاد کې نه درلودل وروسته د څو کالو په یو مسه کې کار کوه یا په حکومت کې کار کوه دی د بنګلو او د پیسو خاوندان شو خدا معلوم در حلال پیسې نه وي دونه ډېرې پیسې ولې پر دې حلال لاره باندې نه پیدا کېږي که موږ دې سرمایو ته وګورو که موږ دې قصرو ته وګورو که موږ دا ژوند ته د خلکو په داخل افغانستان کې او بیرون وګورو مثل چې د ورور یا ورور ولې چې وزیران وکیلان پنڅوک دی وو دوکان وقت وای منګه داسه وکیلان منګه داسه وزیران داسه رئیسان لرو چې اوس په اروپا کې په میلیونو ډالر باندې کورونه اخستی دي دی منګه داسه خپل همکاران خپل په سترګو لیدل حال مې چې ګورم او تعجب کوم چې هغه ماش چې منګه په څو کالو کې اخسته دا ټول ماش ماجات که هیڅ مصرف نکو یو برسلورو میسد دې یو بنګلې قیمت دی معلوم ده دا فساد په لوړه کچه وو او همدا د کومکونه هم همدغه مفسدو خلکو استفاده کوله همدغه بی اعتباري همدغه د خلکو یعنی په شخص سترګو باندې لیدل د دې بالکل حق دی ولې شدید شل کاله دا تجربه ځان سره لري نو زه لمه نه یم چې اوس چې نوې سیستم دی او د داخل ځان ته سپیشلی وای ایلمان دی چې واقعا ځان ثبوت کی او موږ به وګورو چې دا یو میلیارډ ډالر چې وای معلوم دا خو یو میلیارډ باندې افغانستان ته بیرغ نه رسیږي ولې چې مرستندوی مسجد کې خپل وانه لري هغه هر مقدار چې رسیږي دا باید یو خو په سمه طریقه یعنی تقسیم شي او مکمل جامع راپور برته مرستندوی وادو ته ورکړي چې سودا چې د دې اعتبار هم په دې مرستندوی وادو کې ډیر شي په آینده کې موږ وښ کولای افغانستان ته نور مرستې هم جلب شي
ډیره مننه مایکروفون ستاسو پروګرام دی چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستو پر موضوع خبرې کوو د اوریدونکو نظریات هم راخلو چې دوی څه فکر کوي چې دغه ډول بشري مرستې اړو کسانو ته څه ډول رسول کېدای شي په وقفې پسې اوریدونکو ته ورزو
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دا غاشبین درګر د لګې شیخ مسیح سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په افغانستان کې د ماپښین دوه نیمې بجې دي. مایکروفون ستاسو پروګرام دی د بشري مرستو د ویش پر موضوع خبرې کوم. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی تورزو ته دوی نظریات به واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصتوي.
تاسو سلام رور او ملمنو ته سلام او اوریدونکو ته ازادي رادیو کارکونکو ته احمد همدر در په پاړی کې کین لغمان
همدر سه مهرباني
ته ما خو دغه پښتنه دا کنه چې دغه کومکونه به ډیر زیاتی او کدا کومه گرانی سیدل تر روانه دا د نرخ فیکسوی دی دا به پینا ډیری کنه نو زه دغه وایم چې د امرستیم خې دي سی وسی خو به سی هم داخلي مشران او هم نړیواله دي قیمتو په اړه کې څه کومک افغانانو سره وکي دا خو ورځ تر بلې کومک خور چاته نه رسیدي او قیمتي ترار سړي پورې رسیدلې ده. دا دغه پښتنه و
ډېر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سب الله اوریدون کای کپلنګ کې دوی ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام له افغانستان سره د بشري مرستو پر موضوع خبرې کوو. اوریدون کای پلنګ کې دوی ته ورزو مهرباني وکي.
السلام علیکم مراد د سیمن ولایت څخه تاسو سره د ټلیفون پر لیکم.
وعلیکم السلام.
په مشخص ادرس لمانه بخښنه غواړم له تخو د بیان ازادي نشته. موږ د ملګرو ملتونو څخه ډیر منندوی چې د امریکا د افغانستان سره کوي. د امریکا باید په شفاف ډول سره اوسې تکلو به په سات بشته ونه شي لکه څنګه چې په تېر دولت کې تکلو به په سات بشته کېده. شل کاله کېږي موږ وجل کېږو زموږ پر دښمنو چا د منم پټې نه دی شي. پر دغه نظام باندې موږ قرباني وکړې چې دا د ملت په وینه جوړ شوی دی. دا غمن چې دوی نه ساتو ولست برکت نه استي. دوی باید دغه مرستو په شفاف ډول سره وایي شي.
ډېره مننه اوریدونکو له هلمند. بل اوریدونکو که په لاین کې دوی ته هم ورزو د دوی نظر به هم واورو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بل صالح صاحب سلامونه مې قبول کړه.
السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني.
تشکر. واقعا اول همو د متحد څخه او د اروپایي اتحادیې څخه موږ باید تشکر وکړو چې په ډېر سخت حالت کې د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي که مسلم دی که غیر مسلم دی. زما نظر دا دی چې دغه کومکونه چې راځي باید په دا رقم تقسیم شي چې خریداري په داخل کې د افغانستان وشي لکه د صافي خور چې وویل. او بله خبره دا ده چې دغه کومکونه باید د پاکستان د طریقه تقسیم نه شي. ولې پاکستان بار بار زموږ وینې چشلې دي زموږ د نامه څخه زموږ د مهاجرت د نامه څخه سوې استفاده کړې ده. نورو ګاونډیان څخه باید خریداري وشي. او بله خبره دا ده چې دغه کومکونه چې تقسیمېږي اوس هم هغه پاسد کرداران هغه پاسد رئیسان او هغه پاسد منشان په کریو کې قرار لري حضور لري. او بعضې چاپلوسه بعضې ملایان هم د هغو سره ملګري دي د مساجدو. زما په نظر چې آیات راشي خپله سروې وکړي او د امارت عسکر ورسره وي امارت دا قدر کولی شي چې ترې کنټرول کړي او امنیت یې ونیسي او نظر باندې وکړي. نور خو ایسته چې کولی ولې دا پیسې د دوی په لاس نه ورکول کېږي چې آیات راشي خپله آیات سروې وکړي کور پر کور وګرځي د غریبانو سروې وکړي. بیا نو زه هیله من یم چې دا کومکونه او مستحقو خلکو ته ورسېږي.
ډېره مننه ستاسو وړاندیز او پیشنهاد واوریدل سو. یو اوریدونکی د سکایپ له لارې را سره دی. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي د خپل نظر سره شریک کړئ.
مننه. السلام علیکم. لکه ما پوانم د کندارو له تر سره په تماس کې هم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه. دا د نړیوال د مرستو په کله بدون د دفتروم دلته په ټول افغانستان کې مخکې ک څمرستي راکلل هغه دلته ملکانو تر ډیر خپل کور ته وړلې خپل خپلوان باندې ویشلې پرشنخته خېلو ویشلې. اوس چې کوم مرست کې خو وادي وایي حکومت موږ نور کوم مثلا موږ مستقیم خپل خلکو ته رسوو دي خو خلک نه پیژني چې کوم مستحق دي کوم نه دي مستحق. نظارت څنګه باید د اسلامي امارت حکومت ته وسپارل شي چې نظارت یې هغه وکړي. دغه تیر کاري صاحب چې کوم خبره وکړه چې مثلا نظارت باید دی وکړي دی خپل سروې چې کوي کله د دې عسكر به در سره یې هغه نظارت وکړي کاغه نظارت ونه کې فکر نو کوم چې دا جګړمن خلکو تر ورسیږي ولې هر وخت تل مستر غلي دې پر خپل غوې شلسي وایي پر مستحق وشتل وشلسي وایي بخښه د غربت در ډېره د لمنځه تللو خو چې ونه وشلس ولې وسه باید مخه ونیول شي وسه باید په ساده مخه ونیول شي هغه تیر ملکان چې کوم دی په کده کریو دې کده ولسوالۍ دې په شار کې د مکمل باید د خپل وظیفه سیسته کې نور نوي ملکان وټکه هغه ملکان وټکه هغه مسلمانۍ او اسلام او انسانیت ارزښ کینه او دې بو خپل وایي.
بله ډېر مننه تاسو نظر هم ووریدل سو بل اوریدونکو په لاین کې دې چې مصرف زیاتونی سي دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ریاض لنګرهار تاسو سره پاړی کیم.
مهرباني وکړئ
تاسو سلام او ملمتم سلام. دغه د افغانستان د وسنۍ دولت د وسلوال طالبان دا د سدی لکه د خوب په بستر چې وي دی یو بوري وړو په 2500 روپیه په خواني دولت کې او اوس په وي په 1500 روپیه اوس 2500 ته ختلی. یو خبره مې دی ک لړوا قیامت لړوالي مبارک یو خبره مې کوي دې ته خو لا کوم دی او دا نړیوال نه منندوی دا مخکې مرسته وکړه اوس مرسته وکړي او نړیوال نه غواړي چې دا مخکې دا مرسته لدې زمينه مخکې لمخکې افغانستان لسته تسخين کړي.
د مننه که څه هم مرستندوی یو هیوادونه ویلي دي چې د ژمي په درشل کې به دغه مرستې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته ورسوي خو د افغانستان په زیاتو برخو کې غرنۍ سیمې سته چې هلته رسیدل په اسانۍ نه کیږي. یو اوریدونکي بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلمنې ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله اورم. تاسو تماس رخصت وي. مهرباني وکړئ تاسو آواز اورو.
زه د امارات مې شهرانو نه پېژنم او یو څه نو ما وویل چې دا د افغانانو حق دروست پاري چې په دې نرخ له ځانې چې او مسول د امارات د مشات او پاکستان په نامه د نړیوال فرایټي پروګرام کې تاسو ابل او راځي وړه ته کول په کې د صنعت سره وځي موږ د کلی مې بیا د سره وځي نور او تاسو وایي
ستاسو آواز ډیر صفانه دی خو بیا هم وویدل سو چې تاسو ولته د کوم اداري فساد یادونه وکړه. میرمن ګلالی صافی تاسو د اوریدونکو نظریات هم اوریدل کې په مجموع کې په لنډه توګه خپل تبصره ور باندې کوي. مهرباني.
مله بیا موایم چې نظریه ډیر معقوله نظریاتي مته یو مشکل چې په افغانستان کې چې د خلکو شناسایی ده دلته موږ هر یو ځان مستحق بولو او دا چې یو بدیل بل دا ده چې یو نفر ته جوړ سیږي بلکې هغه د دوم نفر دغه نه یو څه حالت باندې موسیقي بیا هم هغه شکایت کوي چې هر چاته چې ونه رسېږي هغه سره شکایت کوي. موږ نه شو کولای چې 15 میلیون نفوس ټول خوشاله سیږي مته دوم مشکل په افغانستان کې دا ده چې موږ یو سم سیستم نه لرو. په ټول نړۍ کې معلوم دی چې د چا عاید د میاشتې څو دی مته په افغانستان کې دغه سیستم وجود نه دی چې څوک مستحق دی څوک نشته. د کار ټولنیز وزارت کلونه کلونه په دې موږ ونه توانېدلو چې د یو څه وجود اقلن اول مستحق خل شناسایی شي بایومټریک شي ورته اسناد تیار شي چې ډېر اسانه وشي کولای په یو کلیک کول په کمپیوټر کې معلوم شي په کوم کلیک کې څونه فیصد خلک اول درجه مستحق دي. دا یو ډېر لوی ستونزه ده. دا به په اسانۍ په یو د څو میاشتو کې موږ ونه شو لولای اما اقلن هغه ورکی توک بازار کې اقلا دې مارشي د بازار نشو په خپل کمیږي ولې چې دلته یو تی د خلکو سره کومک کیږي وخت چې کومک وشي تقاضا د بازار لګيږي د نرخونو بیا هم برته چیترازي اوس څنګه چې ټول خلک ضرورت لري خریدار دې دې متاسفانه هغه چا چې خو د مواد لودل هغه خپل قیمتونه هم پورته وړي دي. نو دلته مې هم دا یو خبره زه هم کوم چې یو څه لاره وسنجول شي د کنټرول میکانیزم دې قوي وسیږي او مستحق خلک نتنه یو ملایا یو د کلی ملایا د کلی قرادار دا باید تعین کی باید ار کلی کیوته یو کمیټه او ټاکل شي. بل مې خبر ده ک حکومت شي کولای فیلی حکومت شي کولای چې ار کلی یو رسولی ته پر مقدار کومک زی دا باید د میډیا د طریقې وړ اعلان کی ولې چې خلک اوري به خبر شي که په کلی کې خلک خبر شول چې کومک رسیدلی دی خپل قرارم ټینګ نیسي او خپل هغه څوک چې مشر د کلی دی هغه هم ټینګ نیسي خپل حق ته نه غواړي. متاسفانه معمولا خل خبريږي نه دی خپل په خفا کې تقسیمات کوي او خپل جبو کې چې دا زما خپل شخصي تجربه ده. پخوانی کله چې زه هلته وم او دا خبرې مې لیدلې د دې خاطره وایم ښه خبر دا ده چې د میډیا طریقه هر دفعه وویل شي چې فلاني کلي ته دغونه مقدار کومک شو، بیا د خل خپله دلته ځوانان شته، هلته باسواده خل شته، دلته هر یو لاسرسی فیسبوک لري، دوی خپله خپل غږ پورته کوي، وایي چې دغه مثلا نیکلي ته په دې مقدار باندې کله کومک نه دی راغلی یا د ولسوالۍ ته په دې مقدار باندې کومک نه دی راغلی. نو دا اسانه طریقه ده چې موږ وایي بالکل 100% مستحق خلک ټول پوشش لاندې نیول کېږي. دا به ډېره پروسه مشکله اوسېږي، ولې چې موږ کوم ډیټابیس نه لرو، دې ته موږ اسناد نه لرو چې څوک مستحق دی څوک نه دی. او یو بیا هم تکرار وایم چې د ابتدایي مکتب ماشومان لپاره باید که اقلا وچی کولی د سهارنۍ یو شودې یو بسکیټ ورته برابر شي، چې اقلا کور کې څه نه لري دغه مکتب کې خود یې وچی کولی غذا واخلي، دا به هم یو اسانه او ښه لاره وشي.
بله، د سروې او د اړو کسانو په تثبیت کې مدني ټولنې هم رول درلودلی سي، خو اوس داسې معلومېږي چې د دوی فعالیتونه محدود شوي دي. ستاسو په نظر نور کوم بنسټونه په دې برخه کې مؤثر تمامېږي؟
متاسفانه موږ تاسو د دې دوه میاشتو شاهد یو چې بنسټونه ټول ونه د منځه لاړل، تقریبا ټول اواره دي، ټول ارخوا تللي دي، تیت دي، زه په دې اعتبار نه لرم چې په دې دوه میاشتو کې بیا بنسټونه د سره ځان عیار کړي او فعالیت خپل آغاز کړي شروع کړي. دلته اوس یو ډېر یو راج مراج یا یو عجیبه ولاد چې خپل اصلا نشم کولای څنګه چې لري یم د لرنه فقط په تلیفون کې ځخ خلکو سره په تماس کې ما مشکلات شته دي. خو بیا هم کله مکاتب د طریقه کبه د جماعتو د طریقه تبلیغات شي خل را ټول شي پارک لیکي مثلا د منبر د طریقه اعلان شي چې مثلا دغه نه کومک راغلی راځي تاسو نظر ورکړي چې په دې کې کوم فامیلان ته ورکو. موږ اصلا د خپل د ټولنیز بنسټ موږ د مدني ټولنې دي، باید دغه شکل باندې هر کله یا هر ولسوالۍ کې نظریات راټول شي او خلک مستحق درته پوښتنه کوي. کله کله چې په ماته شخصي چا یو کومک را رسو ما په تلیفون کې خلکو ته په کلی کې چې تر ته وایي چې په کلی کې څوک ډیر وضعیت خراب ده، بیا براتي وایي چې فلان فلان نفر سره وضعیت خراب ده که اول لږه سره موږ ته وکړو. یعنی موږ دا وارډن کومکونو په طرح هم باندې کول تیم کولای شي چې د کلی د منبر نه استفاده وکړي، د محلي رادیو نه استفاده وکړي او هغه کلیوال واسي چې دی سره یو شي او یو ګروپ یا یو کمیسیون یا یو شورا جوړ کړي او دغه شورا د طریقه د مستحق خل باید پګوته شي.
بله، تاسو مخکې اشاره درلوده چې تاسو د اړو کسانو د تثبیت په برخه کې کسانو څخه مرسته غوښتله، په دې برخه کې اوس څه پیشنهاد کوي چې د خپلواک بنسټونه چې که څه هم شمیر محدود دی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې واقعا اړو کسانو ته مرسته ورسول شي؟
دی باید اول د یو فامیل یو فامیل باید یو ګوري چې د کسونو ماشومان ډېر دي، خصوصا هغه فامیل نه چې واړه ماشومان ډېر دي، معلومه ده ډېر مستحق دي نسبت هغه فامیل کې چې هغې کې څلور پنځه ځوانان دي. دی مثلا باید کندو ته پاملرنه وکړي چې څوک یعنی د ډوډۍ راوړلو کس په کور کې نه لري، دی باید خلکو ته ځان نږدې کړي. مګر دا بنسټونو باندې په دې زیات زه حساب نه کوم چې دی زیاتره د ښارو په مراکزو کې پراته دي. د ښارو په مراکزو کې متاسفانه دا شل کاله ټول کومکونه چې براتلل په مرکز کې به ډوبېدل. اگر لری پرتی سیمې یا به بهانه دا وشلته لار خرابه ده یا به بهانه دا وشلته امنیت نشته، متاسفانه دی ډیر محروم پات شول. اوس اله باندې مې چې هغه خلکو چې تروزه پوري په هر بهانه باندې د دې کومکونه استفاده نه کړی باید هغه خلکو راتمن کومک وشي. نو دیک باید محلي چارواکي چې وسلته حکومت په لاس کې دی هلته دی واک لري، د دې نه باید کومک وغوښتل شي، د دې مرسته باید جلب شي، د دې باید جلب نه شي، د دې وظیفه ده چې باید مرسته وکړي. او دغه کلو ته خلک هغه بنسټونه چې ځي یا هغه کوم شوراګانې چې ځي هغې نوملیکنه وکړي او د هغې د تذکرو د طریقه دا چې بیا په سو استفاده نه شي، یو نفر څلور دفعې د هغې نه استفاده ونه کړي. بیا هم زه وایم چې موږ ډېر شیان غواړو، آرمانی به دا تقسیماتو نشي که اقلا د پخوانه یو لس فیصده بهتر شي، دا به هم یو لس راوړنی.
بله، ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه بشري مرستو کې کوم لومړیتوبونه مشخص، یعنی کوم مواد باید خلکو ته واخیستل سي خصوصا موسمونو ته په پام سره؟
اول خو جمعه راغلی دی، موږ متاسفانه د یعنی د سړه هوا کې خلک زیاتره دلوګي احساس کوي چې هغه لومړني خوراکي مواد لکه اوړه لکه وریجې لکه بوره لکه غوړی دا شاید چې افغانستان همدغه کلتوري نگان همدغه خوراکه ده دا شان ته باید ډیر پام شي. ما شما ته مثلا کوشي کولای د ویټامینو مثلا اخستل د تقوی لپاره د وړو ماشومانو د پنځه کلن کته ماشومانو د مرګ میر خطر ډیر لوړ وسیږي که د دې لپاره باید صحي مراکز سره باید حتما مرسته وشي. دا ټول هر شی دلته اوس هوی مولویت لري. زه به ونشم کولای چې دلته اوس ردبندي وکړم. مومنتا اولیه مواد دي چې هغه وریجې او غوړي او اوړه او بوره ده چې دا خلک زموږ متاسفانه ګرچې صحي مواد نه دي داسې پوهېږمه، اما همدا اولینه انرژي همدغه مواد ورکوي چې باید خلک کامله انرژي ولري. په څنګ کې ماشومانو ته مثلا د ویټامینو تقسیمات یا مثلا د شیدو ورکول دا شیان ډېر مهمه دي. ولمدار د دوایي کومکونه هم ډېر مهم دي چې دا به هم په څنګ کې باید وشي ولشي که خدا نخواسته مریضي ډېریږي چې کلینیکونه بیر دوانه پاتې نشي. نو ایله موږ هم دغه هیله ده چې اقلا یو لوړه فیصدي د دې کومکو خلکو ته ورسیږي که ټول هم نه رسیږي اقلا اکثریت مقدار ورسیږي څو چې د دغه بدبختي نه ملت نجات پیدا کړي. یو شی وایم د دې فعلي حکومت ته که دغه کومکو تقسیمات په سمه توګه وکړو او خې نظارت کوزو زورتوای ما چې د دې به یو مثبت پوینت د بریملي ټولنه کې وسیږي او اتمی به نور کومکونه هم ورته راشي او که خدای نه خواسته دا کومکونه بیا یې فمل شو او بیا د خلکو شکایت پورته شو په دې صورت کې به دا کومکونه به ځایونه نیسي او نور به څوک کومکونه کوي.
ډېر مننه. ځینې اوریدونکي دې دوی ته ورځو بیا بیرته تاسو ته ورځو وخت درکو خپل نظر را سره شریک کړي. اوریدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
السلام علیکم تاسو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
دا خو ډېره مهمه خبره ده او ډېره مهمه موضوع ده چې قیمتونه ځکه په افغانستان کې خلک دي حدا یوړل جوړي دي قریب دي. خو زما په نظر باندې یو ډېره مهمه خبره ده دا په ټول نړۍ کې د معمول د پاکستاني او غیر اسلامي ملکونو کې کله چې یو څوک انتخابات وګړي نو بیا هغه ګډون کې رئیس جمهور کیږي نو هغه په عام حضرت کې تلویزیون کې راښکاره کیږي په راډیو د لارنه هغه خپل ملت ته اطمینان ورکوي او ملت ته وایي چې دا تاسو د قربانۍ نتیجه وه چې زه انتخابات کامیاب شوم او اوس به انشاء الله تاسو ته زه خدمت کوم. نو د موږ دغه تقاضا ده چې دغه ملا صاحب امیر المؤمنین هیبۃ الله اخوند بالکل په عام حضر کې راښکاره نه شو او دا به ډېره ښه چې عام حضر کې راښکاره شي یا تلویزیون یا د راډیو د لارې نه او دا ملت ته دوه ساعته درې ساعته دلته یو بیان ورکړي چې ملت ته تاسو د ورانۍ او تاسو د دربدرۍ او تاسو د قربانۍ نتیجه وه چې اشغال ته د پای ټکی کېښود شو اشغال ختم شو اوس به انشاءالله په دغه ملک کې اسلامي نظام او شرعي نظام به تامینېږي او تاسو ټولې شرعي غوښتنې به سرته رسیږي. نو که دغه چېرته د طالبانو دغه چارواکي دغه وکړي او دغه کار نو دغه ملت به د فکر نو واخان نه دغه خبره ووزی او اکثر خلک دا خبره کوي چې ملاحظ بلا خن ممکن وفات یو مړی زکه د په مزه کې نه ښکار کیږي. نو کثیر ته مړی او وفات نو دا خون ته شرم خبره نه ده زکه یو څوک وفاتی د ملکیږي خیر د پیوز باندې یو بل امیر منی نو تاکل مو ټول ته قابل قبول ده. نو دغه زما یو خواهش ده کده طالبان او مشران دغه باندې فکر وکړي او دغه شی ومني دا پیږي.
ډېر مننه. اتمن ستاسو نظر دوی اوریدلې ده. بل اوریدونکو ته ورځو د دوی تماس پر واخلو مایکروفون ستاسو پروګرام دی. په افغانستان کې د بشري مرستو در رسولو پر لارو چارو خبري کوو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی، د بیکاری اندازه زیاته شوې ده، دغه راز د خوراکي موادو بیې تقریبا دوه برابره لوړې شوې دي. په دغه هیواد کې د بشري مرستو اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې په پرونی آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د یو میلیارد یورو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. تیره میاشت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد امریکایي ډالر په ارزښت د بشري مرستو د ورکړې ژمنه وسوه. مرستندویو هیوادونو ویلي چې دغه مرستې به د طالبانو حکومت نه ورکول کېږي، بلکې د دغو ادارو له طریقې به په افغانستان کې لګول کېږي. اوریدونکي پلان کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. مهرباني وکړه تاسو آواز اورو.
ما اوري؟
بله وو تاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ.
ما غوښتنه طالبان څخه دا ده چې دا کله چې د امریکې ویشي د خپل عسکر او سره د دوی د او هغه وخت چې د خپل سره یې نظارت د خپل وي چې نجا به درغلي نه پشت کېږي، بیا به داسې نه یې چې مسکین ته نه یې رسېدلي او هغه خلکو ته رسېدلي چې هغه ضرورت نه ورته لري. دلته چې اوس دغه مرستې شوي دي دا څو ورځې تر مخ یا میاشت تر مخ، دا خو هغه خلکو ته رسېدلي دي چې هغه مستحق نه دي او هغه داسې خلک دي.
دا اوریدونکي تماس لکه چې پریسو د سکایپ له لارې اوریدونکي را سره دی، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي.
سلامونه صالح صاحب، محمد اسماعیل قلمیار یم، دا مهال د ایران اسمان خاصه
قلمیار سره مهرباني.
من نه کوم واقعا چې د بشری مرستو پر سوال تاسو خبرې کوی، دا ډیره مهمه موضوع ده، ځکه چې د موږ هیوادوال اوس پلان زیاتره خلک تقریبا ته 50% پورې دلته اړین مرستو ته اړتیا لري. نو حکومت شته، حکومت نه هیله ده په بشری مرستو باندې اکتفا ونه شي، ځکه یوازنی ستونزه چې حل کوي هغه موقت ستونزې دوی د څلور ورځو د 15 ورځو الا د یوې میاشتې ستونزه به حل کا. بعض زیربنایي کارونه شروع کړه، خلکو ته د کار زمینه برابره کړه، که چیرته کار زمینه برابره نه شي په بشري مرستو موږ تر څو اکتفا کوو. او
بله اوریدونکي تماس لکه چې پریسو، میرمن ګلالی صافي وخت په کمیدو دی، تاسو تر ازو خپل تبصره که دا اوریدونکو پر دغو تماسونو کوي.
تبصره خو همدغه بیا تکراری کیږي، هر یو نظر معقوله، ما نظر دی نو دا نظر نه پوهیم چې څوک اوري، که دا مرستندوی هیوادونه اوري او که دا ځایي چارواکي اوري، باید دغې ته پاملرنه وشي. او یوه لاره بله موجود ده که فرضاً دا مرستې د څنګه چې د ټول خلکو شکایت د دې کول چې قیمتي ډېره ده او مرستې شاید محدود خلکو ته ورسېږي ته ونه رسېږي، بل لاره همدا ده چې د غذایي مواد په ټیټه بیه مثلا عام خلکو ته هم په اختیار کې ورکړل شي، که د یو شي کولی په هر ښار کې یا په هر ولسوالۍ کې خاص ګودامونه کراکي یا د هغې طریقه چې د بیه د موادو بیه هم باید دی کنټرول کړي په دې شکل باندې. دا هم یوه لاره ده، نو نه پوهېږم چې څونه عملي ده. دوی باید خپلې د عملي لارې باید خپل هغه مسه چې د هغه کې توضیح کوي دی باید وسنجي. او ښه خبر دا ده چې په مشورې سره د ځایي چارواکو، د ځایي خلکو، د مشرانو، د شوراګانو د مشرانو سره دا ټول د مرستندوی هیوادونه مؤسسې د کینی تفاهم وکړي چې په کوم شکل باندې ښه طریقه یې څه رقم دی. مثلا موږ په بعضې ولایت دي چې د دې کلي دونه لرې پراته دي چې یو کلی د بل کلي پورې رسېدلې ساعتونه وخت او کار لري، غرني سیمې دي هغې ته څه رقم به رسېږي. هر ولایت کې اشکال فرق کوي، مثلا یو ولایت کې په یو شکل باندې توضیح کېږي، بل ولایت کې په بل شکل باندې. دا باید هر یو خپل همغه ځایي چارواکي یا ځایي خلک یا ځایي مشران دي سره په مشوره کې د لارې وسنجي چې څه رقم خلکو ته ورسېږي. مثلا د بدخشان اوس زفت مطمئنه یم چې په غرو کې نور واورې شروع شوي دي، او که یو کلیوال غریب کلیوال غواړي چې راشي ځان کومکو د اخیستل دپاره ورسېږي، باید څو ساعته یا شاید یوه ورځ باید په لاره کې تېره کړي او بېرته بیا دا کومکونه څنګه ځان ته ورسېږي. دا هغه مشکلات دي چې په هر ولایت کې فرق کوي. د ولایتو د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره باید معقوله لاره ورته وسنجي، که چیرې کور په کور رسېږي، که چیرې د مکاتبو د جوماتو نو د هر طریقه چې کوي باید د همغه ځایي خلکو سره د مشورې وشي. او که دا لاره بله امکان لري چې دوی مخصوص ګودامونه ورته جوړ کړي او په د ګودامو د طریقه مثلا لکه د پخوا وختو کې چې د کوپون د طریقې خلکو ته مواد ویشل کېدل، په هغه طریق باندې ورته اقدام کړي، دا هم یوه لاره ده. نو منتا دا لارې چې سړی اوس هر پیشنهاد کوي د هر یو ته کافي وخت په کار دی چې باید هغې باندې راوشي، هغې ته
نظارت یادونه وکړه. دغه ورځ د بایومیټریک یادونه وکړه چې د شفافیت سره ډیره مرسته کولی سي. په دې برخه کې څه پیشنهاد کوي چې د طالبانو حکومت کوم ټکي په پام کې ونیسي یا نړیوالې ادارې؟
د بایومیټریک خبرې خو ډېرې اوږدې وې، پخوانه چې موږ په شورا کې وو هم کار عمر اجتماعي رد څو دفعې چې د شهدا او معلولینو د شهدا او د ورثې او د معلولینو د کارتونو د ویش برخه کې ډېر وروسته پاتې وو، چې هغه یو پ پروسه ډېره دوامداره وه، حتی په ډېر ولایتو کې هغې له موافق نه شو چې دا کار وکړي. بیا هم وایم چې که څه هم په تېر رژیم کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو، متاسفانه موږ د فساد کچه دونه لوړه وه چې د فساد عمل البته تنها یوازې خپله حکومت نه وو، د اپوزیسیون نه منل د هر خبرې وو، د تذکرو د نه منلو سره، مثلا د بایومیټریک تذکرو د نه منلو سره، مثلا د تذکرو د نور خنډونه چې ایجاده ول، هر کار به ټکنی کېده، میاشتې میاشتې به یو قانون میاشتې میاشتې پاتې کېده، نه پاسېده. نو دا پروسه ډېره اوږده ده، زه پوهېږم چې اسانه نه ده، مونته که هر څومره زر دغه پروسه بېرته شروع شي او خل ټول بایومیټریک شي، تذکرې ورکړل شي، ټول خلک پوه شي موږ چې بایبل په افغانستان کې نفوس څونه دی. تر اوسه څوک نه پوهېږي، ټول اټکل کوي چې په دې ولایت کې دونه نفوس دی، په دې ولایت کې دونه نفوس دی. موږ حتی یو ملال متحد چې یو سروې کړې وه چې د نفوس شمېرنه یې غوښتله چې ووایي د سیاسي فشار د کبله هغه ټولنه ونه شوه کولی چې دا سروې علني کړي، ولې چې یو تعداد خلکو نه منله چې تاسې ولې دا نفوس د دې منطقې ته چې ډېر ښیي. یعنی بین المللي مؤسساتو باندې دې فشار درلودو او هغه سروې چې هغې کړې وه چې مثلا په کوم کوم ولایتو کې نفوس لږ ویل شي وو هغه ډېر دي، یا په کوم ولایتو کې چې لږ ویل شي وو هغه ډېر ویل شي وو هغه لږ دي، هغه د فشار د سیاسي فشار د کابل دغه سروې اته چاته معلومه نه شوله. اوس موږ نه پوهېږو چې په افغانستان کې دېرش میلیونه نفوس دی که پنځه دېرش میلیونه دی که څلوېښت میلیونه دی. اول باید دغه ډېر مهمه خبره ده چې باید ټول خلک بایومیټریک شي، معلوم شي چې په کوم کلي کې څونه نفوس دی، د هغې د طریقه بیا هر کار اسانه کېږي. نو دا یو عاجله پروسه نه ده معلومدار، مرستې د جمعې پورې باید ورسېږي. زما یوازینۍ غوښتنه دا ده چې په دې مرستو کې د ګاونډي هېوادو خصوصا د پاکستان لاس ته نه قطع اوسېږي، ودې چې موږ تجربې لرو چې دا څلوېښت کاله هغه کومکونه چې په افغانستان کې په دنیا کې افغاني مهاجرین ته کېده، هغه یو به لس سبه افغانان ته نه رسېده. دا باید مستقیم افغانستان ته راشي، که څه خریداري اول مستقیم باید افغانستان کې وشي، که چېرې مواد افغانستان کفایت نه کوو دغه دوستې وادو ګاونډۍ هېوادونه د خریداري وکړي. په دوم مرحله کې د دې په توضیح کې باید جدي کنټرول او بررسي وسیږي.
ډېره مننه پخوانی سناتور ګلالۍ صافی و چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې را سره برخه اخیستې وه. له افغانستان سره مو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستو پر اعلان خبرې وکړې، او پر دې مو هم بحث وکړ چې دغه مرستې اړو کسانو ته څه ډول رسول کېدای شي. له اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووهه.
قدرت نامه ده ژوند د مینده خپل نه وي پښې شکنا آئے زبر تپاتا یا کسار شکنا آئے زبر تپاتا یا